احمد شبريم هرکلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان په برخه کې یوه خوله شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د یوې پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو یو ویر یو کلن شو.
د شهید د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د دایي ورور له چارواکو قاتل غواړي. دا ازادي یو اوریدونکي په پروګرام کې ستاسو په شخصیت شوي پیغام نه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي چې 1,000,000 له مرګ ګواښي. او د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استادی ټام ویست ویلي دامګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د روغتون یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ورانتقالېدو خبره تایید کړې. اخو د ننګرهار د والي ویاند قاری هاني فویلي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمې په جامع جماعت کې شوې. دغه خبره د ملا امام په شمول 15 لمونځ کوونکي ټپیان دي. مخکې دا خبره د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې وه او ویلې چې ماین په محراب کې ځای پیدا شوی و. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمه کې چې دا پیښه شوې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال ډېر فعال دي. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جوماتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمونځ کوونکي مړه او ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1,000,000 مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندی مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبر اعلانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خبره ده. هغې زیاته کړه نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک له لوږې له لاسه مري. په هغې خبر پاڼه کې چې د بشري حقونو د سازمان لخوا خپره شوې له نړیوالې ټولنې او مرستندویو ادارو غوښتل شوي چې د افغانستان د سقوط شوي اقتصاد او د بانک د نظام د ماتې د ژغورلو لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست دا خبره په اسلام آباد کې د ټروی کاپلاس له ناستې وروسته په خپل ټویټر کړې. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ټروی کا ګډونوالو په طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یو مخناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. مدثر داوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د وخت حکومت طالبان د دایې د وژنې مسؤل وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی او د اعتراف ویډیو یې خپره شوې. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې ونه غندله. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګند دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی نن ازادي راډیو ته وکړه. وړمه ورځ ډان ورسپانی راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیري چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ورنشي. د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت د 2021 کال د اګست په 1 پای ته ورسوه، خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ کړل او ځینې هم پرېښودل. په کندوز ښار کې دوه تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په گزارونو وژل شول. پیښه د ښار په درېیم امنیتي اوزه کې شوې. د دې اوزې مسؤولانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په څټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او دا پیښه د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خان اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي. کارګر چې درویشت کلن و تازه کوژدنه شوې وه. او په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. 30 کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر او خبریال و. د می په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې له دغه هیواده ووځي. هغه وخت په میانمار کې د پوځي کودتا څخه وروسته ګډوډي رامنځته شوې وه. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی او یوې بلې محکمې ته به مخکېږي چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی هم وکړي. د فرانټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دینی فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالاتونو د خبریال په خوشي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړي چې د طالبانو په وړاندې یو خل عمل وکړي. ټام ویس په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګریز سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات پرې راپور کړي.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو ګډ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې اخیستي. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي، هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس په پرونی غونډه کې امریکا، چین، روسیا او پاکستان ګډون کړی او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبان وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستی له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خو له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاور نه چا ته اجازه نه ورکوو چې د چا په ضد تعدد شي او دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې چې هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوی مو هم کړی. هم خپل تعهدات ته ژمن یو. کوم تعهدات چې د امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډون کوونکو استازو سره وکتل. خدای د دې ناستې ګډونوال نه و. خغله متقینن هم اسلام آباد کې او سره مر پلاوی له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلی دی لیدنه کې خغلی متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودی او سیمایز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي، د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ، د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوي، د جلال آباد او پیښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. امیر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روانه اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی تام ویست ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې دې د افغانستان په اړه همغږی شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتل.
جمهوریت سکوت نه وروسته د افغانستان بي ثباتي هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هره برخه کې یو تهدید ده. نو له همدې خاطر په کار ده چې د همدې ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا همدغه غوښتنه سي نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیستې، آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي د افغانستان روان حالات که په ټولو برخو کې کار اقتصادي او بشري او نور مسل دي کومک او حمایت نسی د افغانستان بې ثباتۍ مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به هم دا وي او د دې لپاره یو څه وخت کار ده او په دې کې له ټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده او هغه غلطیانې چې په تیرو شلو کالو کې خصوصا په تیرو یو نیم دو کالو کې او په رسنیو وخت کې وشولې هغه باید تکرار نه شي او له دې څخه ټول زده کړي.
د نړیوالو غوښتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي. د شزو حقونه، للوی سر بشری حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت زنی غشتنی ترڅو بریده ده پوری که دیشته چه طالبان دغه غشتنی عملی کلی او د نړیوالو دغه غشتنی اومنی؟
من گویی چه من باید یو مرحله دی گزار تیره کو او کله چه جمهوریت سقوطو که امارت راغی داد یو گزار مرحله ده او دیل فاره باید پول خواوی اغه او عینی واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دغه درک اغه غوښتنه چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې اغه داسې حکومت او نظام ولري چې اغه د ټول افغانانو په خوښه وي او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړي، دا حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیواله قانون افغانی ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې داسې یو څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي یوه کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېره عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کېږي بلکې په هغو ارزښتونو اصولو کې دا خلاصه کېږي چې په څه ډول باندې یو نظام وي چې هغه د ټولو لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه د افغانستان په برخه کې د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څرنګه توضیح کو چې ټول شموله یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کېږي اوس په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشارو ټولنو سره څه ډول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په هغې کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته سي چې هغه د ټولو افغانانو د غوښتنو سره سمي، دا بحث ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ده چې هغوی داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطحې شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره به دا وي او تیرو تجربو هم دا ثابته کړه چې یوه ډله یو ګوند یو خوا نه شي کولی چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلوي. متاسفانه هغه څه چې موږ د بن په توافقاتو کې تکرار کړل چې کبیری کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوی وای نن به دا حالت نه و. بېل شکه دا حکومت به روان وي مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کېږي. نو موږ هغه تیرو تجربو ته په کتو باندې زمون غوښتنه به همدا وي، د نوي ادارې څخه به متقاضا همدا وي چې هغوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټولو اشتراکت خاطر باندې دا بس څومره چې زر شروع کولې سي یومره به په نفوي په ګټوي او یومره به په یو قوي موقف کې د سیمه هوادو او نړیوالو ټولنه ته موجودیت ولر.
له شاغل خپلواک څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته ننګرهار ته ورزو د چاودنی تازه حال درکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ننګرهار پوسپین غار ولسوالۍ کې په جمعات کې د نننه چاودنه شوې. د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې درې تنه چاودنې وژلي او 15 ټپیان کړي دي. زما همکار موضوع تعقیب کړي، له دوی په واورو چې تاسو معلومات سړي. مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ او د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې د دغه سیمې د یو جامع جومات کې چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د هغې په چاودنه کې کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، 15 تنه ټپیان شوي چې په ټپیانو کې د شپږو تنو هغه روغتیایي وضعیت لږ وخیم دی، نورې سرکب زخمیان شوي دي. خو ځینې راپورونه چې ورکړل شوي هغې کې ځینو کې یو، ځینو کې دوه، په ځینو کې حتی درې خودل شوی چې دا پکې وژل شوی هم دی. د دغه جماعت ملا امام عبدالسمد نومیده او دی هم په دغه ټاپیانو کې دی چې ویل کېږي روغتي وضعیت یې چندان ښه نه دی. په دې اړه باندې تازه او رسمي معلومات تر اوسه پورې نه دي شریک شوي، خو دا غو معلومات چې موږ د سیمې له خلکو ترلاسه کړي دي. دا پیښنه په داسې وخت کې کېږي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د سپین غر ولسوالۍ ګاونډي هسکه مینه ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ جودري سیمه کې په یو جامع جماعت کې هم چاودنه شوې وه چې شاوخوا 150 کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتی وه چې نږدې نیمایي پکې وژل شوي وو. دا سپین غر او د ننګرهار هسکه مینه او همداراز ګاونډۍ اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې په تېر کې داعش پکې ډېر زیات نفوس درلود، د هغوی تر ولکې لاندې وي. لاغې ورځې را وروسته چې وسلوالو طالبانو حکومت ولکټینګ کړی په افغانستان باندې، نو لاغې را وروسته 500 شاوخوا کې پیښې داسې وې چې رامنځته شوې وې او وسلوال بریدونه چاودنې بمبي چاودنې پکې وې. په دې کې ډېری پړه داعش منلې ده، او که څه هم چې طالبان او د طالبانو حکومت په حضوري شکل باندې د داعش شتون په ننګرهار او په ټول افغانستان کې نه مني، خو بیا هم ځای ناځای کله کله د داعش د ډلې د وسلوالو لخوا ځینې وخت بریدونه کېږي او د ځینو چاودنو او وسلوالو بریدونو مسؤلیت یې هم منلی دی. نو موږ بیا هم پاتې کېږو چې د دغې پیښې په اړه کره معلومات راټول کړو، خو تر اوسه پورې همداسې ده چې 15 تنه پکې ټپیان شوي دي.
مننه. البته طالبانو ویلي دي چې د دوی د واکمنۍ نه راوروسته د داعش شاوخوا 1500 کسان په افغانستان کې نیولې دي، او دا خبره هم کړې ده چې داعش هغومره قوي نه دی لکه څومره چې په ځینو رسنیو کې د داعش په اړه معلومات خپرې شي. نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبریال الیاس دایګ د وشل کېدو کال پوره شو. د دایي د کورنۍ غړي وای دا غلو روسم د خپل پلار را تک ته سترګې پلاره ده. په دې اړه تفصيلي راپور د دایي د ورور په شخ پیل شي.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نه سو.
د محمد الیاس دایي کشر ورور مدثر دعوت وای کال واوشت، خو د ده د ورور دایي د قتل دوسیه لا هم ناهله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نو دا غدم ملګرو د پاره نه خپل داسې مسولین لته په دولت په چوکاټ کې چې هغه خپل د نه منل چې دا بدغه قاتل.
د افغانستان د تیر حکومت د کورونی چارو وزارت د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خود دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپله اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې رپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شیوی دی، د عاملینو ته هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د دې پوینه د وژنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
او د دې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي. په دې خاطر چې زموږ په ساحه کې موږ تېر شوي د حکومت په ساحه کې تېر شولو، نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی وو. زموږ په دبانې د سوی وای بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې یې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکړو، یو بل ځانونه سره خوشحاله وساتو، لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ شته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرائیه رئیس کیلی چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ور زیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
موږ د آزادې اروپا آزادي راډیو د افغانستان څانګې لپاره د دایی پر فداکارۍ او استثنایي کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله و. هغه زموږ ماموریت په یوه نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلې او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی و، بلکې په ډېره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روښانتیا په اړه هم اورېدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول، هغه کلتور چې دی خپله ورته ډېر ژمن و.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
له یوې خوا افغاني ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، ډېری شاخه کارونو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخت دي، نه یوازې چې د میاشتو معاش شته معاشونه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسی لستونز سره مخ دي. چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یوشتو کلونو کې مونږه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او دا نورې د خشونت او تاوتریخوالي پیښې. متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې هغوی د معافیت فرهنګ ته د پټکه کیدي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارت نه هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کیږدي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیواله ورځ وه په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیې ثبت شوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي له یو کال راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل شوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه شوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغسې چې دایي تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوژنو نه رسیږي.
بلور ته د کندهار خبریالان وایي د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو ږغ په رسنیو کې خاموشه شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو خو د بیان د ازادي دشمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود وه شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسېږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نمونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ږغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ له لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یو لوی ځای و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخترونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت د هغه د وژل کېدو مسؤول طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښې مسؤلیت ونه مانه.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر ولسوالۍ د تریلي سیمې په جامع جومات کې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي، چې له ډلې 1,000,000 مرګ ګواښي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي تام ویست ویلي د همګړۍ ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. الیاس دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامي وسلو د پلور راپورونه پروپاګاندي. د چهارشنبه پر ورځ ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې پاکستان غواړي له افغانستانه د امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې وپیري څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په ګزارونو وژل شوي. او په برمایا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړی دی.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي تازه را رسېدلي پیغامونه هم له تاسو سره شریکوو. خو مخکې تر دې، د طالبانو حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د پاکستان ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنسټه وباله چې ویلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسله پر پاکستان پلوري. جزئیات په دې راپور کې.
پر پاکستان د نظامي وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ته د طالبانو غبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وباله چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامي تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلند سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم، دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوي وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبه په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته له امریکایي پوځیانو د نږدې 85 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي. خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورسره بلې ډېریږي. د چارو څارونکي وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولی د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او پکې ادعا کیږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هېواده د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لېږدول شوي دي. خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې موده وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې د ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
تاسو له پیغامونو
د سید عبدالباریس کال سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم سره د 2015 د جون پر 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره د تور کوتل او مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام ته چې د لوړ مقامات پر ورسوي ځکه چې په موږ کور پسې دی یال پسې دی او حکومت ته 15 کال کې چې مسکم تنخواه چیرې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې
زه د کندهار ولایت یو شوقي یا سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه بې فردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاص څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسسات څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شان اباسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي، چې هر شی په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي. هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاري وشي او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه اخلاص دي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او دغه راز د لومړنیو توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بېوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. ورونو دغه مرستې چې ور افغانستان ته راځي، دا خو لیوارې دغه بارډرونو چې هر وطن را واوړي، دغه په منځ باندې نیمه کېږي، نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دغه دغه خلکو ته راوړي، بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دي چې هغه راته وایي، وایي تاسو دغه نه کوئ، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو، ایال دا پسې ده واړو د چاند دا پسې دي، دغه یو هغه مو خوري، دا څه کم دغه ده چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او هیڅ خبره نه چانه اوري د کیږي، دا خو باید لږه چې له بارجه یې څه خبرم وخوړو. سلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګ ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي، وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی، مونږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې شو. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې چې دا موسسه په داسې توګه ویشه کېږي چې غریب کسانانو ته نه رسېږي، هغه کسانانو ته رسي چې هغو 5 او 6 وګونۍ وړه راویستلي دي، بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور یې ورکړي دي، په 5000 کلدارې د کال په پور ورکړي دي، غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي چې غریب کسانانو ته ورسیږي او مړو ته خونه ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کیږي.
السلام علیکم، نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه. زرمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبي او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بیچارهګان او بېوزله خلک دي، خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه پکتې اخلي. وسلام.
السلام علیکم، زمید وفاهمه ده ایلمان ولایت وایشی ولسوالی استازارو تلیفون سر لکنیم دایلی و کشیدنا تیغان با تخبور که دلتو ده امریس تراغوی لیگی ده مصرید کسانو تنور کول که دی خدا دید چی دمنا تیغان تر مسلمین پوری وور سیزی چی دلتا دیر بیواز لخال اکساق و اغوطنه رسیزی گرد ده سرمایه داران تور کول که دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، منان الکو زید ایلمان ولایت گریش ولسوالی سی بایدی کنیم ویده طالبان تر مفول چلوک سوال چې د 10% په داخل باندې وایي چې د خلکو د سیمې چې غفلت پښو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کیږي. افغانستان ډېر سخت د پښو د مرګ غواړو چې د امرس سم وو شور خلکو ته ورسیږي. په نور وادو سم هم دا پښتون چې موږ افغانستان خو ته د مرګ سره د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښو کې وچکنیم ده او د ازادي راډیو سره د نو هیڅ چې د نو په ځان نشي چې وسلام وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا خان د هلمند ولایت طرف څخه د ټلیفون پر کار کوم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشلې دي او ویشلې په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه ټول خلک و ډېر خلک چې نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویشي دا چې مکوې دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای دې مر پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړه شوی. ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایز دی او وختونه دا چې دغه د ګاډي کې ګرځي، شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې، دا سلا خپل وسلې یا سره چې دروازو نه شي خلک دا مرمۍ تیار تیر کړي. هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په ډېرې ستونزو کې اخته دي. مرمۍ تیر کړي، سلاګانې ملي دي، ګاډ نه شي دي، کراکټي که پیکایي که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جکساري کار کوي، دغسې ګرځي.
السلام علیکم، دا په چاته بستر کې چاودنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سولې دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي او دا خنجران دي، دا په دې باندې دي جنت والی دی و جنت بوی هم لو وینه، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زب لدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوس او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر شي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنه کړي دي، دی په مسلمانان فدایان کوي، دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ ته دي.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې دي نه هغه کوي، خلک سره نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي، خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دي، کنه پرې په ګناګار ده، صحیح ده، دا خطا څخه کار ده. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کېږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یا ټوله دنیا پیژني، دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلی ده، هر سړی اسلام پیژني، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مترابي چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم، الله اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیڅ طرفدار نه یم، نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهربانی، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردله حکومت، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي، نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تپوس درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غنی هم نه وو، دا د خلقیان هم نه وو، دا د پرچمیان هم نه وو، دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت آکس وو دا تاسو را وګرځو په خو باندې په لګاته خاتې په جماعت کې په لګاته کې جماعت لنګوي نو دې باندې خصه د کوپر نشان نه ولګرلای دا خې موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم زه عبدالله سیحمت د هلمند ولایت نه ګرم سیل ولسوالۍ اسلامي عمارت مې غوښتنه دا ده چې سعودي عرب په دې راته وچې وکړي افغانستان مې دا چې بغلان اغلی شي اوس یو کتک خوړي حتی تر یو زر سل پاکستاني کلا رسېدلي دي یو خوا خلک بیا اواز لري او د بل خوا شان ده چې ګران شي